السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان د سولې مرکچی پلاوی وایي طالبان له دوی سره د خبرو لپاره چندان لیوالتیا نه ښیي دا مو د سر موضوع ده په کابل کې یو شمیر مدني فعالانو د وروستیو هدفي وژنو په تړاو باندې نن یوه اعتراضي غونډه کړې ده نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر اورو
په دوحې کې د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه یو ځل بیا بدبینانه څرګندونې سوي دي د یو سیمه ییز خبریال په ګډون لس تنه نن په روزګان ولایت کې په یوې چاودنې کې ټپیان شول او په پاکستان کې د حکومت د نهو مخالفو ګوندونو ائتلاف اعلان کړی چې په ټول هیواد کې باید د نویو اعتراضونو لړۍ پیل کړي د خبرونو تفصیل په دوحې کې د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه یو ځل بیا بدبینانه څرګندونې سوي دي د افغانستان د دولت مرکچي پلاوی یو غړي ویلي چې د طالبانو استازي د رغند بحثونو دوام ته ډېره لیوالتیا نه لري حفیظ منصور ازادي راډیو ته وویل چې مقابل لوری یې چمتو نه دی چې د خبرو جدي پړاو ته ننوځي
مهم ټکی دا دی چې د افغانستان د اسلامي دولت پلاوی یو ځل بیا له هغوی غوښتي چې تر هر څه وړاندې د دین او اسلام له نظره او قرآن او سنت ته په پام سره د اوسنۍ جګړې په اړه بحث وکړو
اخوا د سولې په چارو کې د دولت وزارت اماړیکو مشري ناجی انوري په یو ژغیز پیغام کې رسنیو ته ویلي دي چې د دولت مرکچی پلاوی د اجنډا پر ډلبندۍ باندې کار کړی او له مقابل لوري هم غوښتي چې د خبرو جدي دوام ته ژمن وسیږي د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اوري سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي په 2021 کال کې شاوخوا 10 میلیون افغان ماشومان د کافي خوړو د نشټوالي له خطر سره مخامخ دي د غیدارې نن په ویلمې کې ویلي چې څه باندې 13 میلیون افغانان چې 9.1 میلیون ماشومان دي د خوراکي موادو په ګډون ژغورون کې ملاتړ ته اړتیا لري د سازمان د روان میلادي کال لپاره د دې اړتیا د پوره کېدو لپاره لمرسته کوونکو هیوادونو څخه د 3 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې په دې سازمان کې د افغانستان د برخي مشر کریستوفر نیاماندی ویلی چې افغانستان د تاوتریخوالی بیوزلی او د کورونا وایروس له بحران سره په یو وخت کې مقابل دی نو له دې کبله د خبره د هیواد په ډیر بد وضعیت کې دی او عاجل پاملرنې ته اړتیا لري د یو سیمه ییز خبریال په ګډون لاس تننن په روزګان ولایت کې په یوې چاودنې کې ټپیان شوی دی د روزګان والی محمد عمر شیرزاد رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې دا بم په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی و چې نن غرمه په ترینکوټ ښار کې د پولیسو پر یو موټر وچاودید
لاس کسان ستاسو زخمیان دي چې هغه هم قابل تشویش نه دي او هغه ټول د تخپل کورونو ته انتقال شوی چې په دې کې دوه نفر پولیس و او نور ملکی وګړي چې په ملکی وګړو کې ماشوم او یو ښځه هم شامل و
د سلام روزګان رادیو مسول مدیر بریالی انصاری منلی چې د یاد رادیو یو خبریال په ټپیانو کې شامل دی د دې چاودنې مسولیت تر اوسه چا نه دی اخیستی په عین وخت کې په کابل ښار کې د څلورمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې هم یو موټر اور اخیستی د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې دوه تنه ټپیان شوي دي د ښاغلي فرامرز په خبره د دې اور لګیدنې دلیل تر اوسه معلوم نه دی او په اړه یې پلټنې پیل شوي دي وسلوالو طالبانو په دایکندی ولایت کې د یوې مخابراتي شبکې ستنه ویجاړه کړه د دایکندی ولایت د مخابرات او ټکنالوژي رئیس لطف الله شریعتي ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو تیر شپه د استن په کجران ولسوالۍ کې د یو توغندي په وشتلو سره ویجاړه کړه او یو ساتونکی هم ټپي کړ د شغلي شریعتي په خبره دا د سلام مخابراتي شبکې څلور مستند چې په دایکندی ولایت کې د روان کال پترس کې د طالبانو له لوري ورانېږي زموږ غلازه د رادیو وري په پاکستان کې د حکومت د نهو مخالفو ګوندونو ائتلاف اعلان کړی چې په ټول هیواد کې به د نویو اعتراضونو لړۍ پیل کړي او دا فشارونه به له واک څخه د صدر اعظم عمران خان تر لرې کېدو پورې دوام وکړي د پاکستان دیموکراتیک غورځنګ مشرانو د جنوري پر 13 اعلان کړی چې د دولت ضد د نویو لاریونونو او اعتراضونو پر پلان موافقه کړې ده د دوی په وینا دغه اعتراضونه به د روان کال په جنوري یا فبروري میاشتو کې د پاکستان په څو ښارونو کې ترسره شي نننۍ مظاهرې په اسلام آباد کې د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د ودانۍ مخ ترسره کیږي. په تیر نومبر او دسمبر میاشتو کې هم لسګونو زرو کسانو د اپوزیشن په پلوي د پاکستان په لوی شهرونو کې لاریونونه وکړل. هغوی د عمران خان د لری کېدو او نویو شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کړې وه. د اپوزیشن مشران ادعا کوي چې عمران خان د پاکستان د پوځ په مرسته او په تقلبي رایو سره د 2013 کال په انتخاباتو کې واک ته رسیدلی دی. د روسیې د حکومت سرسخت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی له خپلو پلویانو غوښتنه کړې چې حکومت ضد اعتراضونو ته دوام ورکړي. ناوالنی د دوشنبه په ورځ د مسکو په خیمکی شارګوټي کې د پولیسو له ماموریت څخه په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې حکومتي چارواکو ورته ویل که څوک غلی نسي وبوژل سي.
مقاومت وکړئ، لارو سړکونو ته راووځئ. لمونږ پرته بل څوک زموږ ساتنه نه کوي. زموږ شمیر خورا زیات دی. هر هغه څه به ترلاسه کړای شو چې د ترلاسه کولو غوښتنه
کوي.
الکسی ناوالنی د یکشنبه نه وخت له جرمنی څخه مسکو ته لرسېدو سره سم د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول سو. یو قاضي امر کړی چې ناوالنی د 1.5 ورځو لپاره په توقیف کې وساتل سي. ځینو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د ناوالنی د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې. او تمد د امریکا متحده ایالاتونو ولسنۍ ولسمشر ډونالد ټرمپ نن په سپینه ماڼۍ کې د خپلې دندې په وروستۍ ورځ لسګونو بندیانو ته د بخښنې فرمان ورکړی. امریکایي رسنیو په سپینه ماڼۍ کې د سرچینو په حواله راپور نه خبره کړې چې تمد ولسمشر ټرمپ له شپېتو تر سلو پورې کسانو ته یا بخښنه او یا د بند موده یې راکم کړي. نوموړي چې د تر اوسه د ډونالډ ټرمپ د پخواني سلاکار سټیف بانون د احتمالي بخښنې په اړه څه نه دي ویل سوي. ښاغلی بانون له مکسیکو سره د سرحدي دیوال په جوړېدو کې په مالي فساد تورن و.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د ازادي راډیو په دغه خبري پروګرام کې مو وړاندې لدی خبرو چې د افغانستان د سولې مذاکراتي ټیم وایي طالبان له دوی سره د خبرو لپاره چندان لیواله نه دي.
جانب هیئت طالبان برای گفتگوهای صلح طالب پلاوی رغونکو او ګټورو خبرو ته چندان لیواله نه دی. دوی د خپلو پاتې بندیانو د ازادۍ بحث هم له موږ او هم له امریکایانو سره مطرح کړی دی.
په کابل کې یو شمیر مدني فعالانو له حکومت وغوښتل چې د دوی امنیت ونیسي. لا غیر له زهره اميري وايي فعالانو ته خطر جدي ده.
کچری د مدني ټولنو غږ چوب شو نو بیا دښمن کولای شي چې خپل شوم اهداف په اسانۍ سره پیل کړي.
د پی ټی آی بهرنیو چندو مقدمې زغر د فیصلې لپاره نن د پی ډی ایم یا د پاکستان دیموکراتیک خوځښت لاریون شوی دی. د مظاهره چانو په اړه هم راپور درته لرو له پاکستانه.
دا ستونزه ما په دې ټولنه کې لیدله کله به چې یو چا خپل مریض
او بدقسمتی سره مونږ چې کله مرچ شوي نو هغه نه بعد مونږ سره کومې وعدې شوي وي اوس هغه وعدې کې به وعده مونږ سره نه پوره شوي.
د امریکا بام دا راپور در تخپور کو چې نن با خای ولسمشر ټرمپ لزګونه مجرمین وبخي. بیا هم خرغ لې رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د سولې د مذاکراتي ټیم زینو غړو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو مذاکراتي ټیم له دوی سره د خبرو لپاره چندان لیوالتیا نه لري. له هغې ډلې حفیظ منصور په دې تړاو له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي او وایي طالبان له دې چې د دوی د مشرانو نمونه په تور لیست کې دي غواړي د مشرانو نمونه له تور لیست سره ووځي او همدارنګه د بندیانو په اړه هم دوی بحث کوي. خو تر هغو پورې چې دا خبرې نه وي مطرح شوي طالبان د خبرو لپاره زړه نخ کوي. په دې اړه د ملي مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی د طالبانو سره د هر ډول بحث لپاره چمتووالی لري. پام وکړئ په دې اړه یو راپور ده.
په دوها کې د افغانستان د سولې خبرو د بریا په اړه منفي لیدلوری ورستربل مخ په زیاتېدو دی. تازه د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د مرکزی پلاوی یو غړی پر طالب پلاوی تور پورې کوي چې رغونکو او ګټورو خبرو ته لیوالتیا نه لري. حافظ منصور د سشنبه پر از ازادي رادیو ته وویل طالبان آن د روانه جګړې د مشروعیت او عدم مشروعیت په اړه خبرو ته هم نه حاضری کی.
جانب ایت طالبان طالب پلاوی رغونکو او ګټورو خبرو ته چندان لیواله نه دی. دوی د خپلو پاتې بندیانو د ازادۍ بحث هم له موږ او هم له امریکایانو سره مطرح کړی دی. ولې مهم ټکی دا دی چې د افغانستان اسلامي دولت مرکچي پلاوی له دوی غوښتي چې له هر څه وړاندې د روانې جګړې په اړه د اسلام او قرآن لوري بحث وکړو
بحث کړم.
خغلی منصور زیاتوی له هر څه وړاندې باید طالبان داروخانه کړي چې ولې هر ورځ بیګونه انسانان وژني. د سولې خبرو د پرمختګ او بریا لپاره د طالبانو د لیوالتیا د کمیدو موضوع داسې مهال مطرح کیږي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر عبدالغنی برادر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وروستۍ کتنه کوي. د خپلو پاتې بندیانو د خوشي کېدو او د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې له تور نوملار څخه د خپلو مشرانو د نومونو د ویستو غوښتنه کړې وه. طالبانو دا غوښتنه له امریکا سره د شوې هوکړې برخه بللې. په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالي شورا وایي د دوی مرکچي پلاوی حاضر دی چې له طالبانو سره په هرې هغې موضوع چې وغواړي خبرې وکړي. د دې شورا ویاند فریدون خوزون
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د سولې لپاره له یوې قاطع او راسخې ارادې سره راغلی دی او په هرې موضوع چې طالبان وغواړي چې په هغې بحث وشي د افغانستان مذاکراتي پلاوی چمتو دی چې په هغې ورسره بحث وکړي او موږ منتظر یو هر څه زر چې طالبان مشخص کړي چې دوی په کومو موضوعات وغواړي بحث وکړي.
خو طالبان د افغانستان جمهوري دولت د مرکچي پلاوی د نویو څرګندونو په اړه څه نه وایي. خو له دې وړاندې د سولې خبرو ته ځان ژمن بللی. بلخوا بلومبرګ رسنۍ په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر د ویان محمد نعیم له قوله لیکلي دوی د امریکا له نوي ټاکل شوي ولسمشر جو بایډن غواړي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ شوې هوکړې ته درناوی وکړي. خغلی محمد نعیم زیاته کړي دا هوکړه د سولې په خبرو نیغ په نیغه اغیز لري. په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو دوه اونۍ وړاندې پیل شوی. د ملي مصالحې عالي شورا او مرکچي پلاوی د معلوماتو پر بنسټ دوی د دې خبرو د پرمختګ لپاره خپل اجنډا او د سولې خبرو لومړیتوبونه طالبانو ته سپارلي دي. خو د دوی په وینا طالبانو لا په دې برخه کې کوم ګام نه دی پورته کړی. طالبان بیا وایي د اجنډا د ترتیب او توحید په اړه خپل منځي بحثونه روان دي او وخت غواړي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلون کې ده.
زمون شبینلی همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلتا اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینئ.
لسګونه مدني فعالانو نن په کابل کې د هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنه وکړه. دوی وایي د سولې په خبرو کې ښکېلې خواوې دي د مدني ټولنو او رسنیزو فعالینو غږ واوري. د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال دفتر بیا د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره پر جدي اقداماتو خبره کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کابل او نورو ولایتونو کې د هدفي وژنو له امله اندېښنې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. یو شمېر مدني فعالان چې د ټولنې شمېرې شاوخوا شپېتو ته رسېږي په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې د روانو ترورونو او هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنه وکړه. مدني فعاله زهره امیری وایي خبریالان او مدني فعالان د ټولنې بې طرفه خلک دي، نو د دې بې پرې خلکو وژل ولې دوام لري؟
د اوسنۍ برنامه هدف مو دا د ملکي او مدني ټولنو چې بې ځایه وژني او تلفات په حق لده. خو موږ حکومت څخه غواړو چې زموږ نسبي امنیت تامین کړي ترڅو کولای شي چې خپل غږ پورته کړو. او که چیرې د مدني ټولنو غږ چوپ شو نو بیا دښمن کولای شي چې خپل شوم اهداف په اسانۍ سره پیل کړي.
د مدني فعالانو د پریکړه لیک په صادرولو سره افغان حکومت او طالبانو غوښتنه وکړه چې د سولې په خبرو کې د سیاسي او مدني فعالانو خبریالانو او عام وګړو د خوندیتوب لپاره د یوې هوکړې ته ورسیږي. له دې سره هم مهاله د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې د هدفي وژنو تر شا د طالبانو لاس لرل له شک څخه یقین ته واوښته. هغه لیکلي د خبریالانو، مدني او سیاسي فعالانو د وژنې تر شا طالبان لاس لري. د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو په تیرو څو اونیو او میاشتو کې د دې ډلې ګڼ شمېر کسان په دې تور نیولې دي. نوموړي په ټینګار سره د اعدام په اړه د طالبانو غبرګون ته په ځواب کې لیکلي چې طالبانو خود چې دوی د خبریالانو، مدني فعالانو او نورو ناوړه کړنو تر شا لاس لري. د هغه په خبره طالبان د عامو خلکو له وژلو او ویجاړۍ پرته بل کار نه لري. د ښاغلي صالح د ستراتیژیکو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي طالبانو په هدفي وژنو سره اوس د جګړې تګلاره بدله کړې ده.
دا یوازې د هدفي وژنو مسأله په کابل یا ولایتونو کې نه ده، دا د طالبانو د جګړې نوی تکتیک ده. طالبان له امریکایانو سره تړون لري چې موږ په لوی ښارونو کې حمله نه کوو، په همدې خاطر مسؤلیت نه اخلي چې امریکایانو نویره لري چې هغوی به بیا له دې تړون او له دوی سره له موافقې ووځي. اما په کابل او نورو ښارونو کې د هدفي وژنو له لارې د خپل جګړې ته دوام ورکړی دی.
ښاغلی مراد وروستۍ اندېښنو ته په اشارې سره وایي ټول امنیتي او دفاعي بنسټونه د عامو خلکو او نورو وګړو د خوندیتوب لپاره جدي کار کوي. هڅه مو کړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم په دې اړه راواخلو، خو زموږ اړیکه چا ځواب نه کړه. طالبان بیا د افغان حکومت دا اداوي چې ګڼې دغه ډله د هدفي وژنو تر شا لاس لري ردوي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي په کابل کې ناس چارواکي په داشان اداو سره خپلې ناکامۍ پټوي. دا په داسې حال کې ده چې هدفي وژنې په افغانستان په تېره بیا په کابل ښار کې په دې وروستیو کې وجدي ستونزه ده. په تېرو څو میاشتو کې یو شمېر مدني فعالان، خبریالان او د ښځو د حقوقو فعالانې د هدفي وژنو ښکار شوي. د دغه لړۍ دوام ان تر دې چې یو شمېر مدني فعالان او خبریالان د هېواد پرېښودو ته هم اړ کړه.
جوان آزادی
خزینه ته سړي اجازه نه ورکړي چې دوی لاش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
پوهنه
زموږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم د انتخاباتو په اړه باندې یو راپور درته خبرو. د په افغانستان کې د انتخاباتو څارونکو بنسټونو په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې د انتخاباتو په ګډون په دې واد کې د څلور انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د ټاکنو د خپلواکو کمیسیون په تیاریو اندېښنه څرګنده کړې. دغو بنسټونو ویلي امنیتي وضعیت او د انتخاباتو د سیستم نه اصلاح کېدو ته په پام په 14 لمریز کال کې د دغو ټاکنو ته زمینه نه ده برابره. خو د افغانستان د ټاکنو خپلواکو کمیسیون ویي له تخنیکي او عملیاتي پلوه یې د دغو ټاکنو ترسره کېدو ته تیاریانې نیولې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په افغانستان کې د انتخاباتو څارونکو بنسټونو په 14 لمریز کال کې د څلورو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تیاریو دروان بهیر په وړاندې خبرګون وښود. دغه بنسټونه وایي چې په کابل او ټولو ولایتونو کې امنیتي وضعیت ته په پام د ولایتي شوراګانو، ولسوالیو شوراګانو، ښاروالیو او په غزنی کې د ولسی جرګې د انتخاباتو ترسره کېدل امکان نه لري. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې فیفا رئیس نعیم ازغری د سه شنبه پر ورځ آزادی رادیو ته وویل د انتخاباتو له ترسره کېدو مخکې باید د دې هیواد د انتخاباتي سیستم د سیاسي ګوندونو په موافقه او د څارونکو بنسټونو په همغږۍ اصلاح شي. د نوموړي په خبره کچیر د انتخاباتي سیستم له اصلاح پرته او په اوسنۍ شرایطو کې انتخابات ترسره کیږي نو سمبولیک او له درغلیو به ډک وي.
تبدیل کارکشن امنیتی اوزا که متاسفانه مون نشو کوله چی شفافه او عادلانه انتخابات تاثره کو. باید چی دات انتخابات مون تاثره کو چی به جمهوریت ارزښتونو خلاف نری.
په ورته وخت کې د افغانستان د شفاف و انتخاباتو بنسټ تیفا ویانده صغرا سعادت وایي چې په راروان مریز کال کې د ولایتي شوراګانو، ولسوالیو شوراګانو، ښاروالیو او په غزنی کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تیاری سمینه دی روانې. میرمن سعادت وایي چې افغانستان له امنیتي پلوه په جدي حالت کې دی او دغه شان تر اوسه د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره بودیجه هم نه ده برابره شوې. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو د یک شنبه پر ورځ د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په کتنه کې د څلورو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره طرحه وړاندې کړه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ آزادی رادیو ته وویل چې ولسمشر هغوی ته ویلي چې هڅه کوي په 14 لمریز کال کې د دغو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره بودیجه او لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. ښاغلی ننګ ټینګار کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په راروان کال کې د شفافو انتخاباتو ترسره کېدو ته بشپړ چمتووالی لري.
غیر قانونی دورہ ولایتی شورا پای ته ورسیږي او قانونا خلق ولایتی شورا ته لار پیدا کی.
په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې ټاکنې له جدي ستونزو سره مخامخ وي او د درغلیو اداو د بهیر سخت اغیزمن کړی. ان تر دې چې د ولسمشرۍ د تیرو انتخاباتو نتیجه اوسنۍ توافقي حکومت دی چې عبدالله عبدالله ته د سولې د ملي مصالحې عالي شورا او نیمه کابینه وسپارل شوه او محمد اشرف غنی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا ولسمشر اعلان شو له ښاغلي عبدالله سره د انتخاباتي سیستم پر اصلاحاتو هوکړه وکړه. د ولایتي شوراګانو ټاکنې د امنیتي او ځینو نورو ستونزو له امله په تیرو شپږو کلونو کې د قانون خلاف نه دي ترسره شوي او په غزنی ولایت کې د ولسي جرګې انتخابات هم د ځینو ستونزو او دلایلو له امله د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې ترسره نه شول. دغه شان د ولسوالیو شوراګانو او د ښاروالیو انتخابات هم نه دي ترسره شوي. ښاروالان د مهال د ولسمشر لخوا ګمارل کیږي او ولسوالۍ په مشرانو جرګې کې خپل استازي نه لري.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
آزادی رادیو تغوا گست لکسنگ مجد پروگرام پا معریفی که ویل ور بشو اسلام آباد تا حال تا دا پاکستان دا دموکراتیک خوزخت نن اعتراضی غونډه لري. دا غونډه د انتخاباتو د کمیسیون مخته پیل شوې ده. دا چې د پی ډی ایم یا د پاکستان د دیموکراتیک خوځښت یا جمهوری تحریک چې هغوی بولي څه غواړي ور به شو د مشال رادیو خبریال زلان یوسفزی به په دې ارتباط را سره بشپړ تفصیل راکړي. یوسفزی صاحب ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. غونډه په څو بجو پیل شوې ده؟ څه ګورې او خلک څه وایي هلته؟
سلامونه سلامونه او مننه. غونډه د اوس نه لږه شیبه وړاندې پیل شوه. دا وخت چې دی نو دلته کې چې کوم سیاسي ګوندونه دي، دا پی ډی ایم پاکستان جمهوري غورځنګ چې کوم دی، چې کوم د اپوزیشن ګوندونه دي، د هغې دا غونډه ده. د الیکشن کمیشن یا د انتخاباتو د کمیشن د ودانۍ مخې ته دا غونډه روانه ده. دا په کوم ځای چې غونډه روانه ده، دا د اسلام آباد حساس ځایونو کې راځي، ځکه چې دېته مخامخ سپریم کورٹ دی، دېته ایوان صدر دی، یعنی د صدارت چې کومه ماڼۍ ده، دېته مخې ته د قومي اسمبلی ودانۍ ده، د سنټ ودانۍ ده. په دغه ځای باندې دا غونډه روانه ده او د دې دا غونډه د فارن فنډنګ خلاف ده. دې دا وایي چې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم واکمن ګوند دی وخت کې پاکستان کې، د دې خلاف د انتخاباتو کمیشن کې د بهر ملکونو د فنډ راغوښتو یا د پیسو د پاټۍ د فنډ د پیسو یو کیس په چې هغه 2014 نه چلیږي او تر اوسه پر 2020 پورې لا په هغه کیس باندې فیصله نه شوی. هغه کیس چې کوم نه پاره کې دا دی چې پاکستان تحریک انصاف د 2014 د ټول ټاکنو نه وړاندې د امریکا او د خلیجی ملکونو نه بعضې پیسې پاکستان تحریک انصاف ته راغلي دي. دا هغې پیسو ځای نه دی معلوم چې دا چا رالېږلي دي او په غیر قانوني طریقې سره هغه پیسې راغلي دي. نو دغه کیس په دې تحریک انصاف باندې په 2014 کې شوی و چې تاسو یاد دي پیسو لار وښایه چې دا چا رالېږلي دي، کومې غلې راغلي دي، ځکه چې دا پیسې ډېر غټ مقدار کې دي. نو دا د پاکستان جمهوري غورځنګ چې کوم د حکومت ضد یو تحریک دی، یو غورځنګ دی، هغې د انتخاباتو د کمیسیون مخې ته دا احتجاج د دې دپاره کوي چې د دې کمیسیون به دا غواړي چې د اوو کالو نه کم چیر تاسو سره پروت دی، هغه کیس چې کوم دی هغه تاسو فیصله کوئ او د پاکستان تحریک انصاف نه د فنډ چې کوم دی بعد د بارني فنډونو کوم کیس کې راغلي پلټنې تاسو کوم رڼۍ پلټنې وکړي او دا کیس فیصله کوئ. دا وخت په سټیج باندې په ماته پر زرګونو کسان ماته ښکاري، د تقریبا د ټولو سیاسي ګوندونو خلک دلته کې موجود دي او بره په سټیج باندې چې کوم مشران سیاسي دي، په هغې کې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم میاں نواز شریف لور مریم نواز دا وخت لګیا ده هغه دې جلسې ته وینا کوي او د دې نه وروسته مولانا فضل الرحمان چې کوم دی هغه صرف وینا پاتې ده، هغه به وینا کوي. د دې وړاندې محمود خان اچکزی، افتاد احمد خان شیرپا او امیر حیدر خان هوتی غونډه کې سیاسي مشران چې کوم دي اړې دي جلسې ته د احتجاج ته ویناګانې
وکړي. نو د پی ډی ایم ټول مشران ورغلي دي، څومره خطرناک مسله ده دغه کرختیام دوی بریالي شي او دغه کیس لکه څنګه چې دوی غواړي راوپلټل شي او مسله هوار شي؟
کچاره د پاکستان تحریک انصاف چینه د واکمن ګوند خلاف دا خبره ثابت شي چې دوی د بهر ملکونو نه پیسې راوړي دي او هغه پیسې غیر قانوني طریقې سره راوړي دي او دوی ته د هغه هغه ذرائع نه دي معلومه چې هغه سرچینې نه دي پیسو کمی دي. نو په دغه کې د پاکستان تحریک انصاف د ګوند چې کوم رجسټریشن دی، یعنی هغه خپل حیثیت بیلی هغه یو رسمي ګوند نه پاتې کیږي او د کله د هغه د رجسټریشن ختم شي هغه رسمي ګوند پاتې نشي، نو هغه سره بیا دا اختیارونه نه پاتې کیږي چې هغه په پاکستان کې واکمنی وکړي او حکومت پیړنګ شي.
ډیره مننه کوم زلاند یوسف زیو د آزاد اروپا رادیو د مشال خبریال د اسلام آباد غږیده. هلته نن د پی ډی ایم یا د پاکستان د ډیموکراتیک خوځښت چې پکې د اپوزیسیون شاوخوا لس غټ او واړه ګوندونه یوځای شوي دي د حکومت پر ضد مظاهره کړې ده. دوی د انتخاباتو د کمیسیون نه غواړي چې د تحریک انصاف د حکومت د بهرنیو چندو یا مرستو سپیناوی دی دوی ته وکړي او دوی وایي که دا کیس یا دغه قضیه هواره شي نو ښایي د تحریک انصاف حکومت چې مشر یې صدر اعظم عمران خان دی او په واک کې دی هغه نسکور شي. ازادي راډیو ته هغه غوښتل نن د امریکا د تلونکي ولسمشر ډونالد ترامپ ورسته کاری ورځ ده. د راپورونو په اساس ښایي ښاغلی ترامپ نن لسګونه مجرمین وبخي. په دې اړه نوریاس نوري یو راپور جوړ کړی.
تمه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن په لسګونو کسانو وبخي، په دوی کې به هغه کسان هم شامل وي چې د جنایي جرمونو په خاطر سزاوې ورکړل شوي دي. ترامپ چې نن د جمهوري ریاست دورې وروستۍ بشپړه ورځ ده، دغه اقدام داسې مهال کوي چې وروستۍ نظر شمیرنې ښیي چې د هغه له کار څخه د خلکو د رضایت اندازه د هغه د جمهوري ریاست په دوره کې تر ټولو ټیټې، یعنی په 34% ته راښکته شوې ده. امریکایي رسنۍ د سپینې ماڼۍ د سرچینو په حواله وایي چې ترامپ ښایي له 20 تر 30 پورې کسان وبخي. په دوی کې د مختلفو قشرونو د راپ موسیقي لی وستوري نه نیولې تر یو ډاکټره پورې چې په روغتیایي خدمتونو کې د درغلیو په تور په زندان کې دی خلک شامل دي. خو دا نه ده څرګنده چې آیا ترامپ به خپل پخوانی نږدې همکار سټیو بانن چې د مکسیکو او امریکا پر پوله د یو دیوال د جوړولو لپاره د بسپنې راټولولو یوې ډلې ته پرې د فدرال ادارې د درغلۍ تورونه لګول شوي هم په دې کسانو کې شامل وي چې نوموړی یې بخي. بانن چې د ترامپ یو بانفوذه سلاحکار او د 2016 کال د انتخاباتو تنظیمونکی و پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي دي. دا هم نه ده معلومه چې د ترامپ په لیست کې به د هغه د شخصي وکیل رودي جولیانی نوم هم شامل وي که نه. جولیانی د تیر کال د نومبر په 3مه د ولسمشرۍ په ترسره شوو انتخاباتو کې د تشو درغلیو د هغو ادعاو تل پلوي کړې چې ترامپ راپورته کړي دي. ترامپ چې خپل ډیموکرات سیال جو بایدن ته خپله ماته نه ده منلې، سبا د هغه د لوړې په مراسمو کې هم ګډون نه کوي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې تر اوسه دا هم نه ده روښانه چې آیا ترامپ به د دې هڅه هم وکړي چې د ممکنه جرمونو د تورونو په وړاندې هم ځان او هم د خپلې کورنۍ نور غټان، خپله لور ایوانکا، خپل زوم جاریډ کوشنر او خپل نور دوه زامن ډونالد جینر او اریک خوندي کړي او د بخښنې په دغه فرمان کې چې نوموړی به نن ورکوي شامل کړي. دې ته په پام سره چې ترامپ او د کورنۍ غټان غړي تر اوسه رسمن په کومو جرمونو نه دي تورن شوي، خو دا به مخکې تر مخکې یوه هڅه وي چې په راتلونکو کې دوی له هر ډول جرمونو څخه خوندي کړي. ډیری څېړونکي وایي چې یو شخص خپل ځان نشي بخلی، ځکه دا د اساسي قانون له اصولو سره چې خپله شخص په خپل مورد کې قاضي نشي کېدی په ټکر کې دی. اساسي قانون ولسمشر ته ډیر واک ورکوي چې خلک وبخي او اکثرو ولسمشرانو هم د خپل کار په وروستیو ورځو کې له دې صلاحیته کار اخیستی او په مختلفو جرمونو تورن کسان یې بخلي دي. خو انتقاد کوونکي وایي چې ترامپ چې کوم کسان له دې مخکې بخلي، سیاسي متحدینو ته یې انعام ورکړی، بلکې رحم یې نه دی ښودلی یا یې هم د بې عدالتۍ د له منځه وړلو لپاره کوم کار نه دی کړی.
له ازادي راډیو مو واورېدل چې ولسمشر ترامپ ښایي نن لسګونه مجرمین وبخي. ورزو هند ته یو جالب راپور لرو. هلته پرون د هند د حیواناتو اجغورون کوډلو یا مارنیون کو یو غټ مارچ حیوانات لکه خوسکی او غرسی تیرول شي او دی یو اسکواټور ماشين داخل تنه نوته ونیو. په دې اړه به تفصیل بیا عمل نوریاس نوری واورو.
دا شور او زوږ د هغو کسانو دی چې هڅه کوي د ځمکه کیندونکو اسکواټور د ماشین له دننه یو غټ مار راوباسي. دا پیښه پرون دوشنبه د هند اودیشا ایالت په برهمپور سیمه کې رامنځته شوې وه. د سیمې اوسیدونکو رویترز خبري آژانس ته وویل کله چې ورته د دوو غټو مارانو خبر ورکړل شو یوې سمدستي ونیو، خو دې بل یې وچې د اسکواټور ماشین ته ننوتی او د پرزو تر شاوخوا یې ځان راتاو کړی و. نیولو یې څلور ساعت مارنیون کئی سوادین کمار وای یو مارمو چه چباند دو متر و دو سمدستی ونیو، خو هغه بل چه ماشین ته داخل شویو په رایستلو مو څلور ساعته وخت تیر کړ. د رویترز په خبره شوې ویډیو کې ښکاري چې دغه غټ مار چې اوږدوالی شاوخوا درې مترو ته رسیږي، وروسته خلک د اوبو یوې نږدې ویالې کې خوشې کوي. دا ډول ماران چې د هند په لویه وچه کې ډیر موندل کیږي زهرجن نه دي او د انسانانو لپاره ډیر خطرناک نه بلل کیږي، خو پوست انقباضي خاصیت لري او کولی شي یو بشپړ حیوان لکه خوسکی یا غرڅه تیر کړي. دغه ماران خپل ښکار په سا بندۍ یا زندۍ کولو او تیرولو سره له منځه وړي.
وخت په افغانستان کې څلور نیمې بجې دي. فریبا ظاهر بلند خبرونه وایي.
په دوحه کې د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه یو ځل بیا بدبینانه څرګندونه شوې دي. د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي یو غړي ویلي چې د طالبانو استازي د رغند بحثونو دوام ته ډېره لیوالتیا نه لري. سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ اداروي په 2021 کال کې شاوخوا 10 میلیون افغان ماشومان د کافي خوړو د نشتوالي له خطر سره مخامخ دي. د غیداري نن په یوې اعلامیه کې ویلي چې 13 میلیون افغانان چې 9.2 میلیون ماشومان دي د خوراکي موادو په ګډون ژغورونکي ملاتړ ته اړتیا لري. د یو سیمه ایز خبریال په ګډون لاستنننن په روزګان ولایت کې په یوې چاودنې کې ټپي انسول. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد رسنیو ته پاستول پیغام کې ویلي چې دا بم په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی و چې نن غرمه په ترینکوټ ښار کې د پولیسو پر یو موټر وچاودید. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. په پاکستان کې د حکومت د نهو مخالفو ګوندونو ائتلاف اعلان کړی چې په ټول هیواد کې به د نویو اعتراضونو لړۍ پیل کړي او دا فشارونه به له واک څخه د صدر اعظم عمران خان تر لرې کېدو پورې دوام وکړي. د روسیې د حکومت سرسخت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی له خپل پلویانو غوښتنه کړې چې حکومت ضد اعتراضونو ته دوام ورکړي. ناوالنی د دوشنبه پرز د مسکو په خیمکی شارګوټي کې د پولیسو له ماموریت څخه یو ویډیو پیغام کې ویل چې حکومتي چارواکو ورته ویلي که څوک غلی نسی وبوژل سي. او تمه ده د امریکا متحده ایالاتونو اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په سپینه ماڼۍ کې د خپلې دندې په وروستۍ ورځ لسګونو بندیانو ته د بخښنې فرمان ورکړي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واوري.
په نیمروز ولایت کې له جګړې د پناه غوښتنې تر عنوان لاندې د فوټبال جام سیالۍ د کپټان لاس لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ شل ورځې وړاندې د نیمروز د بدني روزنې امیریت او فوټبال فدراسیون استازولۍ له لوري په زرنج ښار کې د شپاړسو ټیمونو ترمنځ پیل شوې وې. ښاغلی مشروف زیاتوي چې د سیالۍ په وروستۍ لوبه کې د کپټان لاس او ملي پاڅون پیوستون لوبډلې په خپلو کې سیالۍ وکړې چې د کپټان لاس لوبډلې مقابل لوري ته 3-1 په مقابل کې ماته ورکړه او د لوبو اتلولي یې خپله کړه. په هرات کې د ځوانانو د څلورو لوبډلو ترمنځ د بسکټ